مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 24مه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو د شکېدو هڅې وکړي. د دې هیئت څو ساعتونه نو تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځای د پاکستان جنگي او ډرون الوتکو بمباري وکړي. په دې بمباري کې تر 50 ډیر کسانو وشل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړی. ټي ټي پی بیا وای چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباري کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخته په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمباری د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خبرداري ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمیر نورو جګپوړو طالبانو او افغان سیاستوالو هم دا برید په کلکو ټکیو غندلی دی. بل لور ته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نه شو. له طالبانو سره یې لیدنې کتنې تر بمباری یوه ورځ وروسته هم روانې وې. دا په دې معنا چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د ځواب لټه کوم. د سکایپ له لارې شنکی کړوخیل را سره د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې ګلایاس د سجرډو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. تاسو دواړه ښه راغلی. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې د پولانډو ستاسو نظر واخلم یو خواته پاکستان حیات هستوي کابل ته چې له طالبان سره روابط شکی او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباری کوي ستاسو له نظره دا څه معنی؟
معلومدار یو عجیب وضعیت و چې له یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړې کړي په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ لارې خبرې اترې وکړي خپل استازي لیږي هغه استازي چې په خوا وکافي تجربه او شناخت او روابط لري په افغانستان کې او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیری کوي او وژنې کوي. دا د لمر په تعریف نه لري ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیری کوي په دې معنی چې وضعیت درې ترنګ کړی دی او چې فقط په همدغه نظامی حملو باندې باور مند دی. خو له بل طرف ته په عین وخت په دوی استازي او له سره پلاوی راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسۍ د دې روابطو د ښه کولو په تعریف معنا باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت خوي او په حریم باندې تیری کوي ویس نو درناوی نه لري دی مملکت خاورې ته او تمامیت ارزی ته یا ازادي خپلواکي ته. او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او یو حاکمیت دی چې د دوی د خوکه حاکمیت هم ګرځي دی. خو بیا راځي غواړي چې خبر اتر لاسي نو زه دې ته ما کوم تعریف په بلملي اړیکو په دې باندې کې ورته پیدا نه کړو.
مننه ګلیاس. د پاکستان خبرګون ریاکشن ډیر روسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبري وکړه نور تاسو څه دي
تازه د کی ک وګورو د دسمبر په لریشته باندې دا بریچ په برمل ورسواله کې او دا غیر ستو زینی سرچینو بیا مشال لري ته دا ویډیو چیرې هغه دا خبره تایید کړي چې پاکستانی الوتکو دا کړي دي. خو پاکستان رسمن ته پاکستان فوج د دریو ورځو د وقفي روستو لکه کومو ګور دریو ورځې پاسته دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ او هغه هم د دسمبر په شپږ وشتمه معنی د پنځشنبه ورځ به داسې چې هغه معنی هغه اونې ځخ په هغه کوي غونډه کوي او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونه کړله. د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریچ دی د پاکستان د خفیا معلوماتو پر اساس کړی دی او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا ویلي چې دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کم خطرونه دي د افغانستان نه اولته چې کم د دوی په وینا باندې ناقانونه ګرځول شوی ډله چې دا پاکستان د تریکه طالبان پاکستان دوی چې دی الټا پټن زاینل لري که سهم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړي چې دلته د دیو خاوره څوک نه استعمالي د بل گاونډي هیواد په غمانی خو اسلام آباد په وار وار باندې دا کابل سره دا خبره کړي ده چې په دې ځایونو کې وسله وال چې دي د طالبانو دا موجود دي.
وبخشه نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې له مشال رادیو سره سنډي ویل
دي چې
نوی خواته دوی هیئت استویالته چې خبري وکړي روغه جوړو کې بل لور ته بیا دوی الوتکه
کوي. اصل کې د پاکستان دغه تاسو وګورئ هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کخکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېر لوی هغه واچې پته تاسو خیال کړی چې کله ایران په پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړیو د جیش الدل او کته سویا چې موږ یو خبرونه کړیو نو دې هغه باندې د افغانستان دغه باندې کوم وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوانه دا سه قسمه بالکل مخترا نقلې
تک دوی په خپل منځونو کې خبرې دي
خپل منځونو کې خبرې تر روان دي په پاکستان کې رسنۍ چي دي اغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمن د مذاکرات او خبرې ذات دي اغه په دې معنی ایس اغه نکي او د چې کوم مین سټریم کم یا کومو ګور قامي دایري چې کوم میډیا د په پاکستان کې نو اغه زتره په دې معنی توجه ورکړي ده چې په قبایلی ضلعو کې اوس کوم د پکتیکا ذکر کو غنه شیبر صاحب نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دوه صوبو سره ملاوي یو بلوچستان او خیبر پختونخوا په بلوچستان کې ژوب سره غلري پول لري او په دغه کې جنوبي او شمالي وزیرستان سره لري او دوی پاکستان فوج دی ل 1300 ورځو راځي بلکې د دسمبر دی اخري اونۍ کې دلته فوزي عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړی دي او هغه د بریدم دغه رستو شوی دی چې د دسمبر په 28 باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې شپاړس فوجیان وژل شو د پاکستان او دغه په خبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته ویل شو خلکو ته چې تاسو د دې ځنه کړي بار کړئ او موږ دلته هدفي عملیات کوو نو التم دا غینه پستا دا پروسه چې دا روانه ده او د پاکستان فوج پر د هغه پر ورځ هم د دسمبر په 14 باندې هم دا یو په یو بیان کې چې ویډیو چې موږ 14 وسله وال چې دي دا غی د وجلو اې دای کړی دا
مننه لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان پوز ویل دي چې شپارس پوز یې وژل شي ولې غوړسته د عملیات کړی دي تاریخ طالبان پاکستان بیا ویل دي چې څلور دیش پوځیان وژلې دي کاندا سیداوي کې
هغه د کدا دا روټ دی کنه
دا هغه لیکو خل تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوځي حل لار ممکن ده تاسو څه نظر لري آیا د غشخري سپدې سیمې کې دي دا پوځي حل لار لري
زما دوه ما چې امداغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړي او د څلور پاره ایجاد شوی ګوري څه فکر کوم دا هم د پاکستان په خواخه باندې د پاکستاني اهداف د پاره جوړ شوی او خصوصا څنګه طالبان سره همکاري وکي او دا جنگ په داخله د افغانستان کې مخته بوزي نو دا پنځه نفر یا شپږ نفر کې چې د دې کوم رهبری راغلی په افغانستان په خاوره کې پد شوی دا په دې معنی نه چې ټول هغه جنگیالي راغلی په داخله د افغانستان کې زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلی ډیر شرمنده دا وضعیت په د ریټرینګړای د په داخله د پاکستان کې د لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د عامه افکارو د بدلول د لپاره او ځان ډیر قوي خودل او چې ګویا خو مخه حل زلي کوو د دې ګناب نشو دا رقم عملیات کوي دا په مسمنه و سې ګو چې ټي ټي پی جنګیالي د پاکستان د کنټرول صحیح هغه ساج د کنټرول لاندې ده او دا دی یو هدف لپاره جوړ شوی چې پرونی طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره او کېدای شي په داخل هر ساحه چې دوی کنټرول لاندې دي کاغه بلوچستان دی کاغه پښتونخوا د محکمه پښتونخوا دوی به هلته خپل هدف وژن او ځینې برنامې لپاره به دوی ساتل او دوی به حتمان کاروي کله سبا مثلا کسان وژل کیږي هلته پښتون سرباز یا
وژل کیږي کډوکل صاحب د پاکستان هغه چې د اغلک شانې وسره هغه د خو طالبانو او د بد طالبانو چې کوم هغه توپیرو دا په خوانه په پاکستان کې دنه هم په دې معنی ډیر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چې د خو طالبانو د خو وسلوالو د بدو وسلوالو خو اوس ما په خیر ښکاری داسې چې هغه کې اوس لک شانې توپیر راغلی دی
ګوري دا شبد په پاکستان استابلیشمنت په یاد ساتلې وي هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي چې جنگ اهداف ته د دغه نیابتي ډلو لارې ورسیږي هغه کېدای شي بیا خپل خپل دوی ته داسې انګیزه او یو باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د GHQ هډ کوارټر په امر به نه چلیږي. ځینې خواهشات به دوی کې مسکم راپورته کې افکار به دوی بدلیږي، نو دوی لپاره به دا د سر جوړیږي. همداسې د افغانستان په حریم باندې دوی تیری کوي، دا په دې معنی نه چې دغه ټول جنګیالي چې دوی تربیه کړي او ذهنیت یې ورکړي هغه ټول په افغانستان کې دي او له دې جنبازي هلته مشکلات جوړوي. دخل مالته میشتي، مالته ریښې لري، مالته رابط لري، مالته پیاوړي کړي، مالته مغه انګیزه د جنګ ورته ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولولو په لټه کې ده، د یو بل نیابتي ډلې او د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا به څه روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسي پذیرې دي او په دوی باندې حمله کیږي، مګر همدا نه د دوی د کنټرول لاندې وتلې دي او نه دومره لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجموع کې دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوی دی، یو بهانه ده چې کله بمبار وکړه، کله شکایت وکړه، ټوله پله په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر ښه روان دي، بلکې دوی غلط سیاستو چې د نیابتي ډلې جوړ شوي او د نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې حمله لري.
مننه اغلی کړخیل. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورزنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګم، دا هیڅ تر نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کور نه دی پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دی په وزیرستان کې کورونه ورلان کړو، تا بسر واخیستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپه تیری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین ست، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل دولسوالی د بمباری په ارتباط څرنګه؟
یو خو ماته دا جالب او چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا یاغورته وایي، ځکه چې هغه هم افغان یې، هغه کې په محکومه خبره کې اوسیږي، د هغوی قوم په افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل پیسې باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل قاچا یا واره مخلي پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښې دي توان ولري چې دوی مثلا خپل قاچ واخلي، کوم هوایی دا ځکه یو کوم ځای باندې نکوي، شاید دا یو په تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نسي رسولی.
دغه بل سوال ده، مثلا فکر د کوي دلته خدا کډوال چې ورته وای دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې، د دوی هغه ویان خراساني یغه ویلی و چې دلته شزه او ماشومان وشل شوی دی او دا اعلامیه سخته غونډه و. فکر د کوي چې خو به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کی؟
حتما زیاته، اما خو مشکل د چې بیرته به ایکاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، دغه ساحه کې دوی عملیات کوي، بیرته د پښتون په خاوره، د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیرته پښتون او بلوچ په ټارګټ کیږي. نو ولو چې دوی غواړي چې د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کیږي، عملیات عکس العمل خو باید چې باید وشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا 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 لوبه خو جریان لري، کله باغوی مختلفي، کله باغوی مختلفي، اما په اخر کې بي ګنا انسانان او خاصه افغانان او پښتانه وژل کیږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو ورسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړې، مثلا د صادق خان چې په کابل کې وسورسه، د حتی په ایکس کې هم یو اشاره د بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګوره یو څنګه کړو خل صاحب ډېر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډېر مفصل خبره یې هغه کړله. تاسو هم چې په تاسو د پروګرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان لته موجود او پاکستان دا بمباري وکړ، خو هغه باوجود چې دی هغه سفر لغوه نشو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبرو اترو دلاري. زما په نظر معنی دا تر بیانونو پورې به محدودي، لکه سدسي عملی اقدام یا غبا د خلکو هغه یو ځینی سیاستوالان هم د عوام د ولست غته کتو معنی د کنزمشن یا غوته دا غوی هغه پوره کول لپاره یو بیان ورکی. نو تر سو پورې دا خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو نو هغه خپلو کې دومره خېل دومره دغه دی چې دی موضوعاتو ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره غ نه ورکوي. نو دا غي د وجنه کومو ګورو دا یو نظر راځي. بل خبره ده صادق خان تاسو خبرو چې ان تر دې اشاره مونږ کړل مقصد یې مداو چې بیان پاکستان د درې ورځې پسته دی یو خبري تصدیق کړي. نو دین تاسو اندازه ولګوي چې هغه ته به سویل شي وي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نه کوي. نو ځینې هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبري اترې چې کوم دی هغه روانې وي. نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دوه حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوي. نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوس پورې داسې بیان ورنکړلو، نه صادق خان ورکړلو، نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څانګه ده هنه کې برید پاکستان فوج کړی دی هغوی په انتر هغه پورې یو بیان جاری نکړو رسمي چې موږ کم کم دیدو خدای یادې چې دیدې منسوب چې سلور زینه موږ بمبار کړی دی خو باغه په اړه باندې هیڅ تفصیلات نشته. نو فوج هم د لدینه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوی دی افغانستان سره او بلدارې چې د روابط خکولو لپاره هم دی نه غواړي چې دا نور دا مسله چې دا
د روابطو موضوع ډیره مهمه ده. هغه لیکړو خیل په جمهوری نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه کوم فکر کړی په هغه وخت کې به هم پاکستانی سیاستوالو هم دا خبره کوله چې روابط خوړو لیکن چې ورستی ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کاوه چې کله طالبان راشي نو کېدشت چې له پاکستان سره روابط بهتره شي. لیکن ورست چې تیوي شي د دوه ملتونو ترمنځ فاصله نور هم پسې زیاتې شي ورست تر بلې ولې باید داسې وشي؟
اول خو کوم مو تاسو باید سوال چې د خغلی ایاز ګل څخه وکړه ګوري صادق خان بیان ورکړی یا سیاسي حزب یا لیډران ورکړي ځکه چې هغوی اجازه نه لري په افغانستان کې یو نمایشي دیموکراسي ته حزب ظاهرا خپل منځو کې سره جنگي کې ما په اخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي کله تبې د وی کله په دار باندې ځړی او کله په زندان کې اچوي. هغه دې اختیار لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غواړي یا تایید یا رد یا تحبیق. نو معلومدار هر مسله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي. زه مطمئنم که چېرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي په پاکستان کې دا وضعیت به دا رقم نه و ځکه چې هر ملکی حکومت غواړي چې کامیاب واوسیږي خپل اړیکې خپل ګاونډي سره بهتره کړي مثلا اقتصادي اړیکې، تجارتي اړیکې، فرهنګي اړیکې به هر رنګ پسې یو تعاون موجود وي ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافق حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی او بخشي یعنی تاسو مطلب دا ده چې فوجان واکمن دي ځکه د دوو ملتونو ترمنځ روابط ورس پورس پس خرابې شي
کاملا که یو فوجي خو په چی شپانې پیږي هغه خو مګه د جنگ او د بمبار او د پاستا د ټوپک په خلا د ډیپلوماسي مرتبه ای ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه هم دغه فوج کې داخله ده. صادق خانم که هیڅ نو بیان نه درکې شه د تختاری هم ته کول شو بیا ځان او هی پیلس باید پاستا څومره د پاستا پاګه نابز د ار بي پي کې هغه کده بمبار کړي حتی د احترام یې ونه کړ چې مثلا راشي د کس راغلی دا رابط جوړي رابط به تر کې همکاري غوړ رامسته کی اما دوی دا کار وکړ. نو د دې مالي بيګي چې د ملکی حکومت او د فوج تر منځ شته د همغږي موجوده نه وي ځکه او یو کچې بیا د همغږي موجوده وي او دی په دستوري هم دا کار کړوي چې سبب داسې حکومت هغه ته نه راځوي شي او موږ خپل زور مترخوي او خپل خبرې مسره وکړو دا خبر به همدار رقم مختوزي. نو په دوه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا په توهین کړه یا افغانستان د افغانستان حکومت په اصل په حکومتونو کې حساب نه کړو طالبان به په دې باندې پوسی هغه چا ته څه وګنګاو دی هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مختبوت په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شو نن هغه موقف یا هغه حیثیت راخصل شو چې مثلا جوابي حمله او تور کې یا بل مثله حمله پیسې اقدام کی
معلوم او بشي تاسو دا خبره وکړه چې همشخي ممکن د پاکستان د پوز او د سیاستوالو ترمنس نه وي کنه
ګوره یا کنه به وی چې څنګه چې پیسې ملکی استاذ راځي د خبرو د اترو د پاره یا رابط فکرول د پاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې وي نو پس پایو ورکې دوی دا څنګه دا یو په د مملکت په حریم باندې تیرې کې او به ګناه انسانان که یو ماشومان
او څو ساعت وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دعوه ورکې نو ان کدا هم غږی نه وي خدای خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او ته استوازش قائل نه ده او یا که چیرې هغه سره خبرې پیسې هم غږی درلودله او دا حیات مرالګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزنه مندم او په څنګه بیا راځم تاسو سره او تاسو مجبور یم چې ما سره خبرې اترې تم جواب ورکې یعنی یو طرف د طالبان د حاکمیت توهین وشو او کبل طرف هم غږی نه شوی د پاکستان خپل د ملکی حکومت توهین شوی دی
او مننه ګلایست تاسو په مشال رادیو کې لدی پیښه ورسته لاجنو سیاسيونو سره خبرې کړې دی غوښ شوی په پاکستان کې دننه چې دا حیات او دا بمباری یعنی څه ازادي رادو له سمي يوسف جي سره خبري کړې وي غو ویل چې دا په هیڅ ډیپلوماسي کې سم خبره نه ده مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوي کابل تاسو او لشا بیا الوتکه وراسته یو بمبارد کوي تاسو
چا سره شنو کې وو شنو کو سره په بیماني د دسمبر په 23 چې کله دا پیښه وشوه د دسمبر په 25 باندې هم بیلابل شنو کو سره هغه په دې نظر مو چې دا با اړیکی افغانستان سره لا نور خرابې کی چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلې وي کومنګ بو قتل تورخم لار څونو مودې پوري بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزی چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلې تر دسمبر دی اخري اونې پوري نو دا ډیر د دې ترشا ډیر محرکات دي او هغه شنو کې په دې نظر دي چې دا و برستر بلی هغه کیږي خرابيږي دا به سمي په لور نزي قسم پاکستان څنګه کړو خل صاحب خبرې ته اشاره وکړه په پاکستان کې یو حکومت هم ک منګو ګورو زه دا د وسره نشم مې خوشنن کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي هغه هغه منګ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې به ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه مانی دي نو هغه حکومت روان خو چې کله فوج سره وران شو حکومت نسکور شو اوس موجوده حکومت چې کوم راغلي دي نو دا هم مصدقه چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره ما خبره کوي نو چې سو پوری د فوج ملاتړ نه وي نو هغه حکومت چې دی اغه نزی او نه اغرن فیصله کوي په خوا په پاکستان کې داسې شي وی دي چې په چې اوس ایکس نومي کې په خوا ټوئیټر نومي دلا نو ته فوج بیان با په ټوئیټر باندې د خارجه پالیسۍ بیانونه جاری کوي هانه کې د فوج کار دانه دي کله خو صاحب څنګه وی دي چې د فوج کار د پولیس سمباله ول دي او غ دي خو اغه دومره په داخلي
قوس مم
او خارجي اومده ماغه دی او ما
پر اورستیو کې د پوزویان په اسلام آباد کې پانتون ته ورغه خبري وکړي د کوټه کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبري وکړي او بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل
کنه په پاکستان کې پیله به دا خبري نه کیدل خو اوس کیږي اوس خلک په دې معنی پوښو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره کوي چې دوی په سیاست کې دخیل نه دي دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي خو کومنګ ځمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دی پوره هغه لري خپل هغه یو ونده وته وایا دغه ورته وایا برخه لري د دوی اجازه پرته چې ده کنه یو اغم دکیږي اوس تاسو ته وایم چې دا په غټ دا ډیره غټه په خدا دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان نه خورازي چې په شمالي وزستان کې دومره وسلوال وژل په جنوبي کې دومره وژل ان تر دې پوري چې د دسمبر په شپږ وشتمه معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپې تو غړو تا د نه هم مې چې کوم پیښه شوه په پاکستان کې تاو تاریخوالي راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو غکړی و لکه تاو تاریخوالي را مستشبه فوجي عدالتونو هغه ته سزاګانې واورولي نو د کومه کتاب پیخه او دا بلخو عادت وګورو نو
همدغه د پوجي سزاګانو په ارتباط اغلی کډخیل د ګولیاس پوجي سزاګانو ته اشاره وکړه او چې پوجي محکمه البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکارا کړی دا ویلې دي چې دا د دوی له اصول سره سامانه ده او
د مخکې شپارس کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې غوي ته ورکړي او بیا ویلې و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي و د پاکستان لپاره یا د بهراني سیمو لپاره د ټرمپ نوی استاد ګرینل هغه هم په که نوم غلط نه تلفظ کړه ریچارډ رینالد فکر کوم یغه په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ په هر صورت کله چې پاکستان په برخه کې تاسو یو پښتنه وکم وی خواته له هند سره له ازلی دښمنی لري له پخوانی له پخوا رئیسی بلی خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغلل په یو بل خاور باندې بمباری وکړه لیکن بلی خواته مخکې جنو خلکو داسې تبصری کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان شول او د دوی سره ډېر شروابط لري نو ممکن له دوی سره ډېر شروابط ولري بلی خواته له طالبانو سره دغه حال ده بلی خواته چینایان یو ډول خپه غوندې دي ځکه چې جن چینایان په پاکستان کې وشل شول او دوی له امریکا په ورته وخت کې پیسې غواړي امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړ نه ده څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوره باندې
ګورئ د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکی حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړی چې فکر کوي دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې موږ وایو چې چین ځان سره وساتي د هغه مثلا لوی د سیفک پروژه په پاکستان کې په لیکي په بل طرف نه غواړي چې پنټاګان او سی ای خفه شي د غوډ لري هم ډیر خوش دي ځکه چې خو همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخته یا به د له ورته جوړوي دغه اهداف او منطقه کې مختبیا په سن کې افغانستان به همیشه ټارګټ شي او دوی په کنټرول کې اوسه اوسي کې پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه د پاکستان قرباني کړی دی او عیني ال کې باید د پاکستان ولست دوی همیشه په اسه قهرمانانو پیژنې او فکر کې چې همدا دي چې پاکستان ساتي د پاکستان سلامتی د دوی په لاس کې ده الان چې پاکستان دی په لاس ځایونه کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولای دوی خوشحاله وساتي مهمه همدا و چې د فوج لاس باندې ټول پالیسیان نه قطع کړوي دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبې دوی لاس نه اخیسته او پاکستان مثلا ملکی حکومت او د پاکستان سیاسی خارجی د بهرنی سیاست دکتورینو یو فیصله کړه چې بلکره پاکستان غواړي څرقم رول غواړي یو دغه بالانس دغه سیاست کې دغه توازن باید څنګه وساتي نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان غواړي ګټه واخلي مخته ویسي دا امکان نه لري کوم غواړي کوم نه غواړي د ډول په ټاکر کې دي او امریکا خو داسې وو چې ته ډالر هم نه ورکوي نو په هنال کې د لپاره چې دوی دغه مسله ته جواب نسی ویلای د پاره د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ټارګټ شونه یو خلاره اسانه لاره چې ځان وژغوري لدغه ملامتیا نه بیا چې جی پی سی او بیا بل اخر د طالبان سي د طالبان په رون دوستانو سره همکاري کوم د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل ځکه دوی تمویل ولهم کومک متکاونیه به چې دلته جوړو چې دوی سره همکار وایسي نو خو طالب راغله مګه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی ده د پلاس کې ده د عین موقف یا حیثیت په تلوي لکه په رونه چې په کارځي سره ته قتل یا شرفني سره ته بل چا ته قتل ا دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست په سر غنګوري بلغه سره خپل دښمنی شروع کوي هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي د دوی کنټرول لاندې حکومت دی دغه ته د سن جوړ کې او پاکستان یو محتاج حکومت وي چې معلومات یو غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مختبه او امیدوار چې ورځ پاکستان ولست دغه قوت پیدا کی او سیاسي پارچن دغه قوت او همغږي پیدا کی چې فوج په خپل ځای باندې کړي کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بل اخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کیږي
اغلی کړ خل مننه ګلیاس لتاسو څخه مننه د لیدونکو او ریډونکو هم مننه دویم چې د خبرونه تر دې د مر سره وکټله
وینځل په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالات چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نوړي وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه زه سید شنوارم د نن ومو ورځ کې مو لایې وی متفاوت زاویې د تیری وکال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرمو پیښو خبرونو سره ملو افغانستان منځنی ختیځ اروپا امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کومې اغیزې پرې خوده نن به مو خبر کړم وزارت لریشتم کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاس افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت پیژند او نه هم په کور دننه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو دانه بندیزونه او فشارونه وارد نکړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د 40 میلیونی ونیزو کڅوړو باران کم نه کړو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه تیر 2023 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنې نه خزي او نه هم د طالبانو کوم مخالفه ډله وروبلله خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل هوکړه پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګر ملتونو کې څوکۍ تر لاسه نکړه دغه راز نړیوال ټولنه هم ونتوانید چې طالبان د خزو تعلیم لپاره اجازه ورکولو ټول شمول حکومت جوړولو د بشري حقوقو بیان ازادي یا د حکومتوالۍ نړیوال اصول درنوي تخانی کړي برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د خزو په هر ډول تعلیم د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل لدی هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګری په غیر مستقیم ډول تر لاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وېستاو د روسي په شمول چین ایران او ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکی وپالل خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفوچی طالبان د اسلام آباد شانګهای کانفرنس کې هم پرې نه خدل
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په هکلا باندې ډیرستر ننګونی وی سربیر پر دې چې افغانستان خلک لا اوسه پورې هم پنځه واکې ژوند کوي د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنه واوریدله بلکې نړۍ غاکته هم مثبت خبرګون ښکارونه کوي متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزاده خدمات قونسلي په خوا په د افغانستان د ډیپلوماټیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمائندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماټان طالبانو ته یې بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازی ځینې هیوادو ته ولېږل
چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزاره اوسي همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغان خزو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی تاسو ګورئ چې دوی کولای شي ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وسته شو چې مخترین نتیجه واخلو
او د ازادي رادیو د مندونو لمخه طالبانو په تیر 2023 کال کې افغانانو سره د افغانستان د راتلونکو په اړه هیڅ ملي ناسته نه کړی بلکې موقت حکومت یې څلور کلنې ته داخل شو خو اساسي قانون د واک څرنګوالي او ډیر مهم ملي هویتونه تشخیص نکړل دغه راز د غډل حکومت په پرله پسې ډول د کومې قانوني پروسې لته کول پرته ځینې فرمانونه قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخه د خلکو حقونه نقض بلل شوی دي نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړول وادي ورکړي او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې عند ښځو غږ هم سطر یې اورد ګڼي او له مخې په رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې ویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو یو سل شپېته نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به یې واستوي. البته د دغو قوانینو د تدوین، پروسې، تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اګزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کمیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په میلمه کولو بندیز، په رادیوګانو کې د دکلمو او بیک گراوند میوزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دی.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه بې ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغی. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري، دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشري تاریخ مکرر تجربې ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی د دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمن زده وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید، له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې، او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغه ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 سلنه زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې، او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیې هم بیا بیا د اندېښنو ترڅنګ خپل منځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګرۍ ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ، او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډېرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهه او آزادۍ جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعاوې وکړي، او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 22 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفتش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچن، بلخصوص تیر د یو کال دنیا په یوکرين او په منځني ختیځ کې مصروفه وا او جریانات ډیر زیات ترخو، بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځ راغله، همدارنګه په پاکستان کې کتا سوګوري امنیتي حالات ډیر کړکېچنو. که چیرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کو، افغانستان په سلهاو ځلې زیات د پاکستان نه پر امن او په حساب په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامی، تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې دو ډېر زره نه زیات نظامی عملیات دی خپل په مختلفو سیمو کې، هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډېر مشکل سره زر عملیات هم داسې نه شوي چې هلته به کمځکه به ستونزه وه. یعنی د امنیتي لحاظ نه افغانستان نسبت په سیمه کې د ډېرو ممالکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2024 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان وه. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولی خبریالانو ټولنې آر ایس ایف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لږ تر لږه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلي. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور له مخې افغانستان د بیان ازادۍ په شاخص کې د 116 هیوادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځېدلې ده چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبریالانو د ځورولو، ګواښلو، بندي کولو او شکنجې 386 پیښې تر اوسه ثبت کړې دي، خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال له اګست نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 285 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبریالان شکنجه کړي او 15 تنه نورې ګواښلي دي. دغه راز د تیر کال د راپورونو له مخې طالبانو رسنۍ مکلفې کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خپاره نه کړي یا میلمانه نه کړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نه کړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتي نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتي نظام دی. ټول خبرونه څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خبرونه ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او کچېرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي ما باور دادم چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخ شي.
او طالبانو په 2024 کال کې هم جنې خونځیو ته پرین خو دي، حتی لطبي انسټیټیوټونه یې هم راوګرځولې. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 611,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2024 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 2,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 40,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 50,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړ زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې له 40,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکتورا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکتورا پورې د لوړ زده کړو اسناد هم پرې داسې ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همدارس په هیواد کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تړل شوی خصوصي پونتونو شمیر هم تیر کال له 40,000 ته ورسېده چې وجه یې هم د پونتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون ښیي.
منګ په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو. دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وای چې خزه د علم وکي، نر دی نه کوي، ناری نه دی وکي، خزه دی نه کوي، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کې دی شی ولري، ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا، دل تکم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی یو ملت راخلی، هغه د عصري علوم په وسنۍ وخت کې د عصري علومونه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکېږي، د هغه د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د هغه د پاره د علوم دروازې په شکل د اشکال محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرېږي چې 2023 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو. په تیر 2023 کال کې پاکستان د افغانستان د نورو غونډانو په پرتله زیات د کورنی اړو دوډ سره لاس وکړیوانو، او هلته 2023 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه وخت کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو، او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمانی خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته، او د کال تر پایه ورسره په لاجنو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتون کې هم په تیر 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شو، او د خوران لوی وبریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېر مهم سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي، او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنیو ډیپلوماټانو له نخښه کولو راوخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوسټو د پرلپسې سقوط، د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لزګونه زره پښتنو استاذ لوی جرګې جوړېدل چې اکتوبر کې د پښتنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورن د نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان 6 میلیارډ ډالر قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو لامل یې د امریکا پام بیا ځان ته ورواړوه، او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنگ پالیسي تګلاره وی ټي ټي پی سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او وکتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان په ځانګړي استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وای. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیان او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. د دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیه د تهران یو ملمستون کې او یحیی سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیخه کې لمنځه وړ، او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس په وړاندې کمزوري شوی دي. د شخړې تر ټولو هیښوون کې پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمی انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامی مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. دې پیښې وښودله چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونه څومره تخنیکي او پیچلي شوي دي. خو د منځنۍ ختیځ شخړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راونړېده، او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم لپاره زیاتو ورسته هیله مندي خو دلیدا چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسي ختم شوه او منځنی ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل بډيري داوی کوي چې دوی په ډېر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل کدا د هنیه مرګ دی او کچیرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او د شنور ورته، لکن تر ډېره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللې کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي هسې تر منځه لانړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په می میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلسو چارواکو سره د ترخه کې د سکوت مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریزي سید جلیلی د خامنئی هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکر ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنئی له نفوذه وتلی نشي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیه د سپای پاسداران په میلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګری په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د تو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندۍ بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړ برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډېر زیات ځپل شوی او مات شوی ده، او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیه خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري. په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډېر زیات وځپل سه، ایران ته په 2025 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډېرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده، او که څه هم د آیت الله خمینی او د دې خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولې که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وچې ډونالد ترامپ کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې، ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ترامپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه د غراز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړ او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړې دي. خو دا غر اتک د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ترامپ به نړیوال امنیت وننګي. دغه لراتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ترامپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځنی ختیځ نه به د ایران د لاس په لا لنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي، او پاکستان کې بیا د عمران خان په لګان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي. اما چین په تشویش کې دی چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي، او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې وسنن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایډن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هیڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي. هغه چې دی ښکیل د متحده ایالاتونو ښکیل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهالې پلانونه پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هیڅ چیرې په جګړه کې ښکیل نه دي. دوم بحث که چیرې دی وایي چې د بایډن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذه په تازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. نه دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی ورته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو پر ناټو باندې فشارونه یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هېوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2040 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې و مورز رانغاړم. نوې کال مو بختور.
Azadi Radio.